دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مساج ملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د 10 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي چې و کلتوري او فرهنګي خبرونه ده. خو تر هغه مخکې خبرونه او ریپورتونه لرو. په مخړې د دې سات خبرونه ته دا خوست تمنی کمانډان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو خدل شوی ماین چاودنې د دې ولایت امنیت قومندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رډیو ته ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیت قومندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیری ملاتړ سره وانو خو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغ چیغي وهې شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبرې شوې خبر پانه کې جنرال باباځای هواد ولسته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څور لسورزی مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو. لاغي مخ کې نوموړې د خوست امنیه کمانډانی د امنیت امیر په توګه دنده تر سره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دوه لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تیرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته څرګندوي ونی کړی تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوی. نوري د یک شنبه پورس د 50 مړو د موندلو خبره کړې و. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیخې پاړه په څیړونو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایرانی پوځیان و 50 افغانان سین ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سین څخه په وتو بریالي شوي او 15 څلوېخ نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپل غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د څلوېخ کلن جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نور ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوې او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سري وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اورئ. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوې. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خارې یو شمېر اوسېدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 10 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ شوبلي یا ویجاړۍ لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیری د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنګ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتره کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي، څو په لیبیا کې د پلازمېنې ترابلس په نیولو کې د جنګ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویې ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پوز له 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بتره کړې. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي، خو د په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یوه وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې ته استوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په ترابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي، خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګ ولاړ دي. دا خبرونه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه زیاته برخه د ساده رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پایل کې خبرونه مو اوریدل. وسره څو ریپورټونه ته تیر شپه د خوست امنی کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس د دې ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم په سیمه کې په یو بومي چاودنه کې وشل شوې دي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
تیر شپه ایوا بجاو څلور دقیقه د پښنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای او درې نور پولیس د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زین خیر و قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادای رادیو ته وویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قماندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت او روانو چې په دې سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوی دي.
متاسفانه د خوست امنیه قماندان مل پاسوال سید احمد بابازی، د سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغ چغي وهې شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
د خوست امنیه قماندان په ګډون د وژل شوی پولیسو جسدونه امنیه قماندانۍ ته لیږدول شوې دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې جنرال بابازی هیواد او ولس ته وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوه سره لدې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې تجمنتیا په ډاګه کړي، خو مقابل لوري تل د سولې لدې تړون څخه د ځان په ګټه دی او فرصت په توګه کار اخلي. خو سوالی کې څه هم د پیښې مسؤل طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت پر غاړه نه اخیستی. مل پاسوال سید احمد بابازی یو کال او 14 ورځې مخکې د خوست امنیه قماندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست امنیه قماندانۍ د امنیت عامر په توګه دنده ترسره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په درنو او خطرناکو کارونو بوخت دي. دا د ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بام لویدلې چې وس په غبرګو بخو مایوب دي. حبیب الرحمن تاثیر نه وازی د کریم الله کې سره سره شریکي، بلکې په غزنی کې مو د ماشومانو له وضعیت هم خبري.
دا تاسو مې په داس لبا مرول ولادر ډیر پزابې ورته اسلام خوګې پیو درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه را لویدلی، مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د رالویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5 ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکوی له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسیږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي. نوم دې څه شی ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
د غزنی.
اوس دلته په غزنی کې څه کوې؟
ورشو.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور ورونه خوندې لري؟
کسر ورون.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لري؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي.
او
ولی
دا تاسو مې په داس لبا ورول.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخادي ته نه لاړې؟
نه مې غلې.
ولی
ای پیسې
دا په لکڼو چې ګرځي وسایې؟
والله ډیر پازه به ورته اسلا سره وګي پی درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کرا چوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکوټ بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
5000.
نو دا 5000 بیا پر کولای شي؟
والله څنګه پر کې سو کو سو کو.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سونکی.
مکتب ته په دغه ځای رسیدې کې کولای شي؟
او
تخمایی به یلو کور تر مکتب په څومره وخت رسیږي؟
2 ساعت. دا خپلم دا له سبجه تور سم پات به جوړه.
دا یوازې کریم الله نه بلکې د پرنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوختي. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ تر سره کړی ده. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 1500 نفر شاخه پر خطر او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت لا تلسو څخه نه ول سوالی یو مخته طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزنه محاصره او یا هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو لدی عملی ډیری ماشومان له ښوونځیو لري یا هم په درندو کارونو بوختي او یا هم د بیکاری لامل په بد حالت کې ژوند کوي.
جوان
طریقه پولیس
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زما غږ آزادی رادیو نه اوري، مخکې لدی چې زما همکار د آزادی رادیو مجله درته وړاندې کی د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د امریکا او روسیې ولسمشانو پرون پنځشنبې د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د اعتبار موده پای ته رسیدلې. روسیې د نوي تړون لاسلیک ته چمتووالی ښودلی، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره غواړي چې په نوي تړون کې چین هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سپینه مڼۍ او کرملن وایي چې د کرونا وبا د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د راروان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ټرمپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ. او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ټرمپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیا نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دو اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولی چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بم غورځونکي به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده یعنی د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیه د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ترامپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بایو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بای د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ترامپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ترامپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د می په اوومه په روسیا کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,01,116 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,400,000 او د مړو شمیر 1,010,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنی پاوري دوست تاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای د لیکل لپاره د کاغذ به د سپینول.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږېدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو، او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاسبره زه کوم چې هر امتحان کې وزا علوم را پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو،
او په ریخمین خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوزی، ل خوبونو نه راوزی، په دې ویړ کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمدری ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سینول او به پچایي غته بلیګل دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دي عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجالا کیدای شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلف سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګوره د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چی شته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلی وي چا نه وي لیکلی.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تیرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده بخته نه پرې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنیزم په شاعرۍ کې ماډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یوه وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا د غزلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغ ده، یعنی اس معنام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنام نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او محرومي ده، او دومره بلا مایوسی او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکل دا یا په دا کتاب کې ځای کړی دا چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
وړاندې کوم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخې کوله که هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلی دا بل زتا ته د مودرنزم په اړه بیخی یوازې يم ویرې شم ډیر
بیخی یوازې يم ویرې ګم ډیر
حواله سونه راک مړ بسم
حواله سونه راک مړ بشم
اوس ګور پدې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې بي دا غه شعرونه بلش تجریدي باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه بي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسي مطلب ډیر معنی نه سي جن اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دا غه شعرونه دي خلک وای وای دا غه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چي دي هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسی بڼه او داسی فارم بلری کنه او مډرنزم والا چې دی هغه به داسی ډیره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنزم تصویر به هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر د رنګ شاعران
هم دلته ما پوښتنه کول شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته
بالکل شته بالکل شته
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه غنلې شو کده مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لګ نه دي چې مثلا زه به یو توري وکاروم یا یو شعر به جوړ کوم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شر ور باندې وش د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي ها د وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساسات او لوغو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مبحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړو شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼل شو
بالکل ګور جمود شه دی هغه مرګ دی ما ته یو چاوې ته د خپل شاعرین مطمئن مال نه ولولي مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی کنه حرکت په خپل مطلب نوی نوی شان په خپل برابر سره کوي او پیدا کوي
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان شفیولاتاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تاسو ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزق پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړون کې پټوګي پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ غا غوري هغه ته تاند څنګه ور معرفي کوي
ډیر مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لار په ټول خوا باجوړ کې
او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن نه څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل دپاره ما حس کړ چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړله او همداراز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنې، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړی هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادي هم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسې مخکې لدې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وئ، هغه وخت کې تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام ښه شوله، د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم دی دوه وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک، او دې ته ورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوي دي؟
خپلې پنځونې مې استاد شپږ اثار دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي، مثلا تاو ګټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مړک دا لانا چاپ دی، او شعری ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند، دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو، او استاذین راته یو ورځ وویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو، ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتانو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د 13 او 8 کالو رئیس استاد خپل لیکنه کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خدای اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او خا از من غوریدون کی په مصطفی لوسکی چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي
تل پر د مسکا
تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه واه ساده په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم کوم برخو کې د ژباړي کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه ساده د یو څو ناولونه مې ژباړي دي ساده د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده هم دا شان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد د دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علام مودودی لس وړو وړو کتابونو هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړ پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی مانایر دی استاد ټول 500 اثر دی
ها تانسه په دغه برخه کې دی باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبی بهیرونو کې دی ونده واخستل او کې ناستي او پاتې دی
استاد ما خو مخکې ویل چې زما ورسره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغ برکت دی چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوخته ما بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیودا سلیکوال ژباړنو شاعر پتوګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته تاته صدر کړل او تا پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او صاحب او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاره ویل نه لور می لورینې مشتا لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمه راته ویل ډمه تخلص را او وی ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلیدلی او په خېبه خور ډکی یو جوړ چشمه وی چې غازی سیال سه وی چې د ډیر شو کال نه مخه پستر وی دا مره واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه ورک او لام په دې لار کې لګې مستړ نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلی کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د لپاره بیا ارزي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمند زما اولاد دی زما غوندې شي او زما نروسته دی زما اثر وساتي. دا د ټولو پښتنو دی دا غوی په حق دی.
ډیر مننه په هنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډ کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
زرپانه انتانونه د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و. په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایه کلک ونیول. دقیقې ډیرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمی به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله. یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل: ډاکټر صاحب،
همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل آینه کې اوچا تکړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه يم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسه یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نه زړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالات یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 1,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤول چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا
د ژوند د مور کی صدقه غنم دے ک دانه د داد سول پیداوار دے دا پمند نه ختمیږي دی او کور د شور کی صدا دا پ جنگ نا ولیکيږي دا پ مین مانځيږي دا پختو د تاسو ګورې دا پختو د تاسو ګورې پ سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي تاریخونه ته شرمیږي د انسان لمړو ډکا د حیوان لمړو ډکا تاسو چا دا اورېدلې تاسو چا د خپل کړي دا کمړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده دا کاروان دی د وختونو دا کاروان دی د وختونو د غټ شور را تیریږي د لوی زور را تیریږي څوک د چا آواز ته غوږ شي څوک د چا خبره واوري ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم بس خو چغې دي وباسو د هر کور را تیریږو د لوی زور را تیریږو دا که وینه د تړون دی دا که وینه د تړون دی کم دی ټول کورونه وران دی رور د رور سره په شر دی زوی د پلاره زورور دی د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی یار له یاره مرور دی مودی کیږي یو ځای نشو څوک که لر دی او که بر دی چې بدبخت دی نو خوار دی بس که خان دی زورور دی دا که مینه ده خور دی دا کمینه د خور دی مونږه دواړه پکې سوزو مونږه دواړه بے باوره مونږه دواړه نا خبره تماکوره لبانه شي د خوبونو ډیوه مړه شي خایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي خاپیرۍ شي له نظره رڼاګانې هم بلا شي توراباند د خار باچا شي بیا د چا په بل چا ناز وي بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي دا که رنګ دی که تصویر دی دا که رنگ دے که تصویر دے بس گڑلے متقدر دے چرت سپین دے چرت تور دے سوے شت دے سدے شت دے پا ذہنون مرا خور دے والا رنگ اے بے رنگا دوالا مخ اے بد رنگ مونگ پی بیا ہم مینی گو مونگ پی بیا ہم خپکی گو مونگ پی بیا ہم خوشالی گو دا ٹول زلو نا دا کتو دی گریوانو نا دا کتو دی چا دا حسن قدر خرس کو ایمانو نا دا کتو دی دا موسم دے چی بدلی گی دا موسم دے چې بدلیږي له ذهنونو نه راوزی له خوبونو نه راوزی په دې ویړ کائنات خور شي څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي مونږ ټول ورته ولاړ یو مونږ ټول ورته لمدیږو مونږ ټول ورته ګډیږو تر خپو ټول لامده لامده شو بس په خپل اوښکو تر شو که اوده شو که اوتر شو له هیچ چا نه خبر نه شو د خپل ځانه خبر نه شو بیا ټول عمر له خزان وي دا موسم بیا نه بدلیږي لنډا دا کدا کتاب دے لنډا دا کدا کتاب دے دا د کم ټکو جوړ دے دا د کم سړی نه حساب دے دا د کم مذہب کتاب دے چا چا کړي دا حساب دے نه د دین نه د سادین شو زلیخه مو پیدا نکړه شنو خالونو نشیان کړو سلیقه مو پیدا نکړه د یارانو سره ژوند دے د مارانو سره ژوند دے په میله کې تماشا دا مار نه ولې هیڅ چا ګډ نکړو د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي کیسه لویه نه وړه ده کیسه لویه نه وړه ده د یو ورور مقدمه ده د یو خور د خولې خیره ده د هر چا سره دوکه ده ځکه لاره مو اوږده ده ځکه لاره مو تیاره ده زړه کې سپینه آینه ده زنګ وخلې ده ګنده ده ژوند ژوند نه دی ګزاره ده چې مو یو بل ته اسره ده دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم دی که دانه ده دیو کور د شور کیسه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی دا په جنگ نه ولي کیږي دا په مینا مانځي کیږي
دا کمینا د خور ده مونږ دواړه پکې سوزو مونږ دواړه بے باورا مونگ دوانا بے خبرا داد جوند دا مور کی صدا که غنم دے که دان دا ختمیگی داد سولے پیداوار دے دا
دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا مینا دا پمینا